علي اړیکو په اړه څرګندونه کوي. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د ظریف چپو کې د پروګرام کې هر کله کوو. نن نه همدا چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندیز ته لا هم ځواب نه دی ورکړی. شاید دا لومړی ځل وي چې طالبان د کابل د حکومت د سولې خبرو ته دومره ځنډ کوي. په خاطر دې چې کله هم د افغانستان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړي دي، دستي یې رد کړي دي یا یې خپل نظر څرګند کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په کابل کې د پارلمان د نوي کاري دورې د پرانیستلو پر مهال یو ځل بیا د سولې مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې له دې پلانه به پښه نه شي. اشرف غنی د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشي کېدو ژمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به بندیزونه لرې کړي او دا هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له شرطه کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. نن په کابل کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یوې غونډې ته وویل چې د سولې خبرې به له ټول ولس سره شریکې شي، په پټه څه مخته نه وړو.
یعنی معامله عقب پرده در غیاب حضور مردان و در غیاب حضور بیشتر از نصف از نفوس مردم افغانستان، این تحقق پذیر نیست.
د طالبانو ځینو ګروپونو د افغانستان په لویدیځ کې ویلي دي چې دا ټاپي پروژې مخه به ونه نیسي. ځینې کتونکي داسې شک لري چې دا کار د دې لپاره کوي چې د ټاپي پروژه پاکستان ته ګاز انتقالوي او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د دې پروژې مخه ونه نیسي. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې شاید دا هم د سولې د خبرو لپاره یو سیګنال وي. که هر رنګ وي، ولس دې ته انتظار دی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. البته د کابل پروسې تر غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې له امریکایانو سره د سولې خبرو ته چمتو دي. واشنگتن ویلي دي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ باید افغانان په خپله مخته یوسي، او د نوروز په لومړۍ اونۍ کې په تاشکند کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط د یوې غونډې پروګرام شته. تاشکند ویلي دي چې دې غونډې ته د اروپا، امریکا، چین، روسیې، د یو شمېر عربي ملکونو او د سیمې د یو شمېر نورو ملکونو استازي وربللې دي تر څو د افغانستان د سولې په باره کې په دې غونډه کې بحث وشي. نظر سي.
بله آقای شهبر، تشکر. و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، تا حال مولوی صاحب عبدالخبیر اوچخون تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارلنشان شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم هستیم، اگر بتان تشریف برن وعده گذاشته بودن منتظر هستیم. و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای عبدالسلام ضعیف، سابق سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد، هم تماس تلفنی برقرار شود.
بله، البته به یادونه وکم چې د سولې د خبرو په ارتباط په دې ورستیو کې دا خبره وشوه چې د افغانستان جمهور رئیس هم دا خبره وکړه او اجرایي رئیس هم دا خبره وکړه چې د ښځو حقوقو ته به د سولې په خبرو کې درناوی کوي او کوم حقونه چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې 1400 کلونو کې ترلاسه کړي دي هغه به تر پښو نه لاندې کوي. د ازادۍ په چپو کې د پروګرام په دوم ساعت کې د سولې په ارتباط د ښځو پر وړاندې خبرې کوو.
بله، خب محترم دکتر محمد اکرم خپلواک صاحب، خوش آمدین به استودیوی ما صاحب.
تشکر، سلامت باشیم.
بله
دکتر صاحب خپلواک، استودیو ته شرغلی کنه. نظر صاحب دغه اوس زړه و چې غیبت تو کی زکه کوم بیلمه چې پښمنه باندې تعهدونه کی نظر صاحب بیا یادوی.
بله، خب به هر حال با اجازه خپلواک صاحب، از اوچخون صاحب یک چند سوال بکنیم که بخیالم که تشریف میبرن. اوچخون صاحب محترم، قبل از اینکه با خپلواک صاحب صحبت بکنیم، امیدواریای شما را، آخرین تبصره و نظر شما را بگیریم. شما تا چه حد امیدوار هستین فعلا به این زمینه صلح با طالبان صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به جناب شما ظریف صاحب و به جناب شیبر صاحب، همچنان به مهمان محترمتان جناب اخبلوک صاحب محترم، و سلام به تمام شنوندگان خوب برنامه شما. البته جناب ظریف صاحب، مردم افغانستان به استهزار دارن که در 7 ماه اخیر شورای عالی صلح با یک رویکرد جدید یک حرکت قوی را برای انداخته. البته در مسائل مختلف شورای عالی صلح کوشش‌های خود را به خرج داده، من جمله در آوردن اجماع ملی. البته مردم شریف افغانستان به استهزار دارن که جلسات متعدد با مردم ولایات و زونها و در مراکز با نهادهای مختلف و اقشار مختلف، بالاخره این شد که یک اجماع ملی به میان آمد و دستاوردی که در اجماع ملی به شورای عالی صلح گفته میشه است و این بود که مردم افغانستان صلح میخواهند، اما اینکه شیوه و طرز رسیدن به یک صلح ثبات دائمی در افغانستان چگونه باشه ممکن است نظریات متفاوت باشه، اما در امر نفس صلح همگی اقشار مختلف افغانستان و قشرهای مختلف افغانستان به این معتقد است که در افغانستان بدون صلح ثبات هیچ چیز به اصطلاح پیشرفت نمی کنه. امیدواری هایی که وجود داره بعد از اینکه بگذریم از مسئله اجماع ملی که یک صدا و یک نواخت تماما اعضای نهادهای ملی در افغانستان و صدایش این است که صلح می خواهیم، اما در سطح اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی هم اگر ما نظر بیاندازیم به پروسه کابل 2 که تقریبا 25 یا 26 کشور منطقه و جهان اشتراک کرده بود با چند تا سازمان های مهم بین المللی که به اصطلاح نقش برازنده در تامین صلح خواهد داشته باشند، و یک نواخت اعلامیه ای که اینا صادر کردن در از اعلامیه را آدم بخونه امیدواری های زیاد وجود داره که حتی کشورهای منطقه به شمول امریکا و چین اینها هم معتقد هستند که در افغانستان تا صلح ثبات نیاید در منطقه صلح ثبات قائم نمیشه، و حتی کشورهایی که منافع مشروع خود را از طریق ترانزیتی افغانستان یا از وضعیت جغرافیایی افغانستان منافع مشروع خود را در دنبالش باشه میتونن به اصطلاح با از یک افغانستان با ثبات و با صلح جستجو کنه. این نماینده این بود که یک اجماع منطقه‌ای و اجماع بین‌المللی هم وجود داره که در افغانستان باید صلح بیاید.
بله.
شما به سه پیشنهادی که جناب رئیس جمهور به نمایندگی از دولت و ملت شریف افغانستان در کنفرانس کابل 2 اظهار داشت، تمام نکاتی که همیشه طالبان با او به اصطلاح پاپشاری میکردن به تمام نکات به بسیار لهجه سری رئیس جمهور در کنفرانس کابل 2 گفت. مسئله آتش بس را مطرح کرد، مسئله به رسمیت شناختن به عنوان یک سازمان سیاسی یک حزب سیاسی طالبان را مطرح کرد، مسئله رهایی و
موضوعات گپ میزنه. چیزی که از شما ما آرزو داریم بفهمیم اوست که به عنوان مولوی صاحب که عالم دین هستین در اندونزی هم یک نشست میشه، این حرکت علمای دین تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ امید یک تایید بکنیم که باز که خپلواک صاحب هم صحبت ها داریم.
باشه امی مسئله تعدیل قانون اساسی که از جمله بسیار چیزهای مهم به اصطلاح از خواسته های مهم مخالفین مسلح بود و هم مطرح شد. حالا راجیب آمدیم به مسئله کنفرانس کشورهای سیگانه، علمای کشورهای سیگانه این مطرح بود. ما تای 2 سفری که به اندونزیا داشتیم، جناب محترم جلاد ما خپلواک صاحب رئیس دارالانشا و نماینده سیاسی رئیس جمهور هم تشریف داشتن. در آخر این بار ما یک به اصطلاح تیمی که رفتیم در اونجا 5-6 تن از علمای شورای علمای سرتاسری افغانستان نمایندگی میکردیم، در اونجا با معاون رئیس جمهور اندونزیا و وزیر خارجه اندونزیا دیدار داشتیم، اونا زمینه را فراهم کردن، با نهادها و سازمانهای اسلامی اندونزیا در جاکارتا 2 روز نشست داشتیم، در اونجا از بزرگترین نهضتایش نهضت اسلامی که البته بیش از 100 میلیون پیرو داره و انجمن محمدیه که بیش از 50 میلیون پیرو داره و از مجلس شورای علمای اندونزی که از این نهاد انسانهای معتبر و آدمای مهمش بودن، به توافق رسیدیم که باید علمای پاکستان، علمای افغانستان و علمای اندونزیا در وهله اول تای تدویر یک کنفرانس در جاکارتا مسئله مشروعیت و عدمیت و عدم مشروعیت جنگ جاری در افغانستان روش بحث صورت بگیره و فتوای شرعی از منظر دین مقدس اسلام بایستی صادر شود. البته ایران باید یادآور شویم که علمای اندونزیا و خیلی از کسای در اندونزیا از احوالات جاری که در افغانستان وجود داشته خبر چندان جدی
نداشت. در اندونزیا د غونډې نیټه دقیقه نه در ټاکل شوی، تازه خبر لري چې څه وخت به د غونډې وشي؟
البته مسئله تاریخ ازی تا کنون تعیین نشده که ما منتظر هستیم که تا اندونزیا به عهده گرفته که علمای مشهور پاکستان در طریق حکومت پاکستان خواسته که اونا لیست شبتن و در روی یک آجنده کار کردیم به یک آجنده اشبقرهی او رم به اونا پیشکش میکنه. بعد از اینکه اندونزیا به همراه پاکستان به اصطلاح به موافقه رسید، تاریخ تعیین میشه. بعد از به همون تاریخ از طرف افغانستان و پاکستان علما با جاکارتا تشریف میبرن و یک کنفرانس بین المللی علما گرفته میشه. و خوبی گپ در اینجا شیبر سی محترم که در اجلاس علمای سه کشور در جاکارتا در اعلامیه اختتامیهش از یکی از کشورهای معتبر و بزرگ اسلامی خواسته میشه تا میزبانی یک کنفرانس متشکل از علما و مفتیان جهان اسلام را داشته باشه که در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت جنگ و اونا هم در یک روشنایی قرار بگیره تصمیم جدی از منظر دین مقدس اسلام بگیره.
مننه اتخون صاحب. دکتر صاحب خپلواک دی لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، نن هم ده چې طالبان لا هم د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونو ته عکس العمل نه دی ښکاره کړی. ستاسو تازه معلومات څه دي؟ کوم زیګنال مو له طالبانو ترلاسه کړی دی چې دوی د دې وړاندیزونو ته لبیک وایي او کنه ردوي؟
تشکر. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. جناب مولوی صاحب، دلته لومړی خو نن د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه سه ورځې شاهد دی خدای د افغانستان ولس کې چې زمونږ ټول خوندې په فتح و عزت او د زده کړو په ګاڼه باندې سنبالوي او د افغانستان په دې لوی بهیر د ثبات او بیارغونې کې د خپلو ورونو سره اوږه په اوږه مخکې لاړ سي. دوهم، پرون د سولې د یو لوی مبارز شخصیت جناب مولوی صاحب عبدالزار حقانی شهادت و چې د سولې په برخه کې ډیره لوی قرباني ورکړې وه. ټولو علماو ته تسلیت وایم او د ننګرهار شریف خلکو ته او د کورنۍ ته. جناب شیبر صاحب، مننه ډیر په جای پوښتنه دې وکړه. من هم د طالبانو د مثبت جواب په انتظار یو او هغه په دې معنی چې هغه حل ځلې چې د افغانستان ټول ملت ولس او خلکو د سولې په راوستلو کې وکړي، د افغانستان مشرتابه جلالت مآب جمهور رئیس او د حکومت ټولو اعضاو هغه د عملي تطبیق لپاره د نړیوال او سیمه ییز حمایت تر څنګ د کاغذ پر مخ راوړي او د راتلونکي پروسې د اعلان لپاره یې ترې کار واخیسته. حتی من په دغې مشورو کې د طالبانو هغه نظریات غوښتنې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د ځینو هیوادونو اشخاصو افرادو ډلو او د سولې د عالي شورا سره هم په مختلفو مواردو کې کړی وي، خصوصا د علماو د نورو لخوا نه، چې که دغه اقدامات وسي د سولې د روان د قوت او پیشرفت لپاره به اساسي وي، هغه ټول موږ جای کړي. موږ تریوار نه لرو او نه مو جدیت داده چې عاجلانه پریکړه دې وسي، بلکې هیله به مو دای چې ټول طالب مشرتابه ټول خلک چې لدی خواخوږی دي دیوغوی عقلانه او د شرایطو په نظر کې نیولو سره او د خپلو اسلامي او ملي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د خلکو چې د هر افغان وختنه ده دغې وختنې ته مثبت ځواب وای او خبر داوی چې په دې اړوندې خپل اجماع هم راټول کړي. نو موږ منتظر یو ترغه چې موږ خبر یو او موږ معلومات لرو د دې ترمنځ جدي بحثونه شروع دي او په دې بحثونو کې علما او ځینې نور مشران هم شریک دي. موږ مطمئن یو چې د هغو ورونو چې هغه د سولې طرفدار دي د هغوی بحث لږ نور هم په جدیت سي او بالاخره یو معقوله لاره چې د افغانستان خلک غواړي هغې ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب خپلواک، د افغانستان په لویدیځ کې د طالبانو ځینو ګروپونو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به فرزند د ټاپي د پروژې امنیت ټینګ کړي او له دې سره به کار نه لري. یعنی داسې یو سیګنالونه شته چې شاید د طالبانو ځینې ډلې د افغانستان د سولې د پروګرام هرکلی وکړي. څنګه دا په دې دلالت کوي؟
ما چې مخکې ډېر په وضاحت ویلي چې په دغو مشورو کې د افغانستان د سولې عالي شورا او یو وسیع مشوره کړې وه، او په دې اړوند د مختلفو هغه کسانو چې پیلن په جنګ کې دي یا د هغوی سره دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول یې هغه اساسي غوښتنې چې د طالبانو د تحریک وې د سولې د مذاکراتو لپاره لازمي ګڼلې او د نورو هیوادونو سره یې مطرح کړې وې، هغه ټول شرایط د افغانستان حکومت راوړل او پیغه ټولو باندې اقدام وکړ. نو له همدې خاطره زه ډیر زیات مطمئن یم چې موږ به په یو قوي قوت باندې د سولې دغه بهیر شروع کوو، مګر توقع به مو دای چې په یو قوي اجماع شروع کوو، او امید به دلرو چې هیڅ ډله هم او هیڅ فرد هم د دغه سولې د غږ مخالفت ونه کړي. زمونږ هیله به همدا وي چې په همدې اړوند باندې مشترکن کار وکړو، او بېله شکه رابطې پخوا هم وي اوس هم شته، او د افغانستان د حکومت او جلالت ماب جمهور رئیس درستنی تاریخي اقدام پریکړي چې ټول ملت ورسره ولاړ ده ډیر زیات هرکلای سوی ده، هغه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ځینې معلومات چې موږ لرو یا ځینې پیغامونه چې رسیدلی دي هغه مثبت دي، او موږ امیدواری زیاته ده، مګر هیله به مو دای چې دا په یو درست رسمي چوکاټ کې او په یو اجماع کې پر مخ لاړ شي.
بله دکتر صاحب خپلواک، اما در عمل در افغانستان در بسیاری مناطق ناامنی زیاد شده، یعنی اذیت آزار از طرف طالبا بر علیه مردم زیاد شده، شکایت ها زیاد میرسه، اینو چطور آدم میتونه توجیه بکنه اونا تا چت شاید به مذاکرات صلح آماده شوند؟
تشکر نظر صاحب. چیزی که بسیار پرسش با اهمیت هستن این موضوع هستن، باید ما شما غافل نشویم. دوم، جنگ جاری در افغانستان ابعاد مختلف داره، گروه های مختلف هستن، جمعیت های مختلف هستن، سازمان ناو و مافیای مختلف هستن که پیلن در افغانستان تحت چتر که کلان برش طالبا برش ایجاد کرده از او چتر استفاده میکنه و نامنی را ایجاد میکنه. تشویش بدون شک بجای هستن، و حتی چقدر که ما شما به پروسه صلح نزدیکتر میشیم، شاید بعضی انفجارات و بعضی اقدامات و یا بعضی اقدامات شوه که بیباوری ایجاد کنه یا سوء تفاهمات ایجاد کنه یا اقدامات کنه که مردم افغانستان پروسه صلح به دیدگاه شک ببینه. این تشویشا را داریم، ایره هم پیش بینی کردیم و سر از او کار میکنیم که بعضی گروه ها که منفعتش در جنگ هستن و از این جنگ منفعت میبره، مافیا معدن است، مافیا مواد مخدر است، مافیا زمین است، تروریست خارجی است، تروریست منطقوی است، کلگیش در اینجا تاثیرات گوناگون داره. به مو خاطر ما به هم فکر کردیم و انشاءالله مطمئن هستیم که رسیدن به صلح با طالبا این گروه های دیگر باز پنهان میشه و چیز بزرگترین فرصت از بین برده میشه.
دکتر صاحب خپلواک، د تاشکند غونډې ته د ځینو راپورونو په استناد امید شته، ځکه چې د سیمې هیوادونه هم ورته بلل شوي دي، د عربي هیوادونو ځینې استازي به هم ګډون پکې وکړي، او د اروپا و امریکا او روسو چین نمایندگان به هم پکې وي. څرنګه تاسو ورته خوشبینه یاست؟
مطلقا من مخکمی چه در تویره چه تناد طالبان علاوه در افغانستان در ولس در غوختان علاوه در سیم هوادون او نریوال طولن هم بر بر بویلی چه در افغانستان حکومت در یو جامع واضح پالیسی در سول پاروان بانی غوره که چه چه کوی پا چه دوالی کوی، او پا دیکی در سیم هوادون پاکستان یا چین، روسیه، ایران د دوی هم په مختلفو طریقو باندې غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت واضح پلان لري. د کابل په پروسه کې دغه پروګرام او برنامه په وضاحت باندې د ټولو سیمې د هیوادونو او نړۍ سره شریک اسول، او د دوی ټولو اجماع په همدې باندې راغله، او که موږ قطعنامې یا پریکړه لیک ته وګورو د ټولو خواو په دې باندې فیصله شوې ده، او امیدواری به هم دا وي چې د تاشکند په غونډه کې د سیمې هیوادونه خصوصا هغه هیوادونه توقع تر کیږي چې د افغانستان په پروسه کې د همکاري وکي او یا حد اقل موانع د نه ایجادوي د یوغوی پروګرام او چې په څه ډول باندې دا پروسه حمایت کوي دا به ډیره اړینه او مهمه وي چې هلته د ټولو سیمې د هیوادونو پر مخ کې د خپل راتلونکي برنامې په همدې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
بله مولای صاحب، چون این وقتی که از مذاکرات صلح و از این قبیل مسائل زیاد صحبت میشه، وقتی در مذاکرات بین طرفین حتی در جنگ و در هر چیز یک استاندارد یک مقصد خوب باید باشه. مثلا اگر ما مطابق به دین مبین اسلام اگر مسائل کار بکنیم، کارهایی که هر دو طرف ها میکنه چندان به این چیزا قدر به این استاندارد ها وارد نیست. مثلا طالبا از یک طرف از صلح گپ میزنن، میگن نه ما که امریکایی ها گپ میزنیم، باز در عمل میرن در اونج انتحاری در اینج انتحاری، یا به این استاندارد ها نمی. از دیگر طرف مسئله پاکستان، از پاکستان میگن که شاید یار اجازه نتن که اینا بتانن با افغانستان به صلح بیارن. از این قبیل مسائل از این طرف حکومت هم صاحب که میبینیم در اینجا حکومت در بین خود اتحاد اتفاق نمیتانن مطابق به چیزای استانداردهای اسلامی ارائه بکنن. سر چوکی دعواست، سر ولایت دعواست، سر هر چیز دعواست. صاحب در این شرایط مردم چقدر باید امیدوار باشن صاحب به صلح؟ مولایی صاحب؟
بله، اول یک سلسله نزاکت هایی که بین حکومت دارا و دولت دارای افغانستان در نظام کنونی وجود داره و جدی خواهش ما ملت افغانستان این است که اینا نزاکت ها را کنار بگذارن به خاطر مصلحت های ملی و منافع ملی که مخصوصا به اصطلاح منافع اولیای مردم افغانستان باید در نظر داشته باشه. و ما فکر میکنیم که یگانه رایی که ما میتونیم به اصطلاح با او یک جا جمع شویم او تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان است. بدون تطبیق و حاکمیت قانون ما فکر میکنیم که هیچ دولتداری و نظامداری معنای خوبی را نمی داشته باشه. در مورد این که طالبا یا دولت اسلامی افغانستان، اولا ما بگوییم که نیروهای دفاعی و دولتی افغانستان که فرزندان اصیلی از این وطن است، به خاطر تحکیم حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و دفاع از آبرو و عزت و ناموس از این ملک به اصطلاح مکلفیت شرعی دارن که تا در برابر هر گونه تجاوز استادگی و مقاومت بکنه. و خداوند هر کدام از که در راه وطن، آزادی وطن شهید میشه، خداوند شهادتشان را به درجه اعلی قبول فرماید. اما اینکه طالبا تماما به اصطلاح مسائلی که اونا میخواستن، حتی در توافقنامه شما اگر او را مطالعه بکنین، هم میشه گفت که اگر طالبان یا مخالفین مسلح افغانستانی با دولت و نظامشان به تفاهم برسه، میتونه مسئله خروج نیروهای خارجی یا زمانبندی از اونها مورد بحث قرار بگیره. و این چیزایی است که به اصطلاح تماما بهانه ها از دست مخالفین مسلح که به شمول طالبان گرفته شده. حالا بر طالبان هست که اگر استقلالیت داشته باشند، اگر به خاطر افغانستان فکر میکرده باشند، به این لبیک بگویند و جواب مثبت بدن تا بشینیم که درد و مشکل و مصائب وطن را به صورت گفتمان بین لبخانی با مالکیت افغان ها این را به اصطلاح به ثمر بنشانیم و مخصوصا نسل های بعدی ما به این مصیبت و آوارگی بیچارگی نمانه. شما وضعیت های فعلی را که میبینین در افغانستان و وضعیت مهاجرین و وضعیت بیجا شده هایی که داخلی، تمام مسائل که شما مطرح بکنین در کنار از او یک سلسله نزاکت ها و مخالفت های سیاسی در داخل حکومت نظام را شما مشاهده میکنین، برای مردم افغانستان بیشتر از اینش قابل تحمل بوده نمیتونه. به خاطر از اینکه بیشترین قربانی را ملت افغانستان داد، بیشترین بدبخترین و با مصیبت ترین وضعیت را مردم افغانستان متحمل شد و بیشتر از این به اصطلاح هر کسی به هر عنوان باعث آزار و اذیت مردم مظلوم و بیچاره افغانستان میشه، ما فکر میکنیم که از نظر شرعی و منطقی راه نداره.
من نه وجود کنسب د اوریدون کو نوبت راغله ده. البته دا سوال به روس تلخ خپلواک صاحب څخه وکړو چې که طالبان سوله ونکړي حکومت به څه کوي، خو لې به خبرتیا روس ته د اوریدون کو پیغامونه اخلو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
چې
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله، یه واردون که پلند که را سره ده از ریب سپوکی پروگرام ده میره بانی وکی.
بله،
از سلام آمد تا تاسی درانون ملمانو تا دیزو دکنیم سلام نوه.
و علیکم السلام.
منگا خواهش را پنی خبرو باندی بیر خوشحال سو کوری آباد خدا جنور نمت ورکی چم دغش غارت کیدی و تا و غل ناولی مل دیواوی منگا ملمانو نوز باستن ازا چی ملمانو منگا کم وقتی چی دی شو دی خبری شروع شی بانی خلق وای امریکا همه چی منگا تا روز راستان لیگو پا افغانستان تا کوم وقتی دی منگا شو دی خبری را طولی کو یو جایی کو برطانیه تا چی چی منگا دریز راستان لیگو افغانستان تا اوست منگا دی شو دی خبری را طولی کری دی را جوری کریم دی جرمانی چگا وشی چی منگا خپل اسکان لیگو افغانستان تا آیا مشرانو دغه خبرې به د سولې په ګټه د یوکل به په تاوان یې وسلام پرې کړه.
مننه، مهم سوال دی. بل اورېدونکي ته مخه کوو ازادي سپورت پروګرام دی.
شیبه صاحب سلامونه تا ته او نظر صاحب ته مهمانو ته وړاندې کوم. سردارې زازیم دي پکتیانو.
مهرباني زازیس.
یعنی زمونږ د نظره چې تر څو دا څلور ملکه د ځمکې پر مخ وي یعنی ګمان نه کوم چې په افغانستان کې سوله راشي یا نور اسلامي نړۍ کې لکه دا اوس چې جنګونه ترې روان دي چې هغې جملې نه یو روسیا او یو امریکا او یو پاکستان او یو ایران دا چې مخته ځمکې ژوندي نه به زمونږ علما پاتې کېږي نه به زمونږ حکومت پاتې کېږي نه زمونږ دغه طالب ورونه پاتې کېږي یو به هم داسې خوندي پاتې نه شي. خو زما د ټول افغان ورونه دا هیله ده، طالبان ورونه مې دا هیله ده چې بس راشي سوله وکړي. دا لږ غوندې عمر پاتې دی، دونه مو په جنګونو کې تیر کړو، په کړاوونو کې تیر شو، را باندې بس د خدای لپاره نوره سوله وکړي.
مننه. بل اورېدونکی راخلو، ازادي په څپو کې پروګرام دی.
بله، سلامونه ونې کې شبر صاحب ته او محترم غریب نظر صاحب
مننه.
همدا رقم تخنیکي همکار ته او هیله کوم چې جوړ روغ وي. عبدالخار وطن دوست سیند پروانه.
مهرباني وطن دوست.
اول خو ټول افغانستان ملت نه غواړم چې پنځه وخته مانځه کې دا دعاګانې وکړي چې خدای افغانستان کې سره سر سوله راولي، چې موږ د دې جنګ و جګړو نه سخت ستړي شوي وو او نور بله کومه هېڅ هیله نه لرو. هغه پاک دې وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او دا چارواکو او دا ټولو مشرانو په زړه کې رحم وګتوي شي چې سوره ته لیواله شي او زموږ ګران افغانستان کې جګړه او جنګونه ختم شي. او انشاءالله زه دې باندې یو غا کوم. نظر مې دی چې باید دې په داخلو خبرو کې صادق اوسېږي، داسې نه چې سوله په خوله باندې یادوي او په عمل کې هېڅ شی ونه اوسېږي. طالبان ورونو ته نه مې هیله ده، همدارنګ افغانستان حکومت نه دواړو خوا نه، چې باید دې په خپلو عملو کې صادق اوسېږي او که کله چې سړی نیت پاک شي شیبر صاحب انشاءالله چې سوله به راځي او خدای مهربانه وي سوله به اوسي، خو چې دوی په نیتو کې صادق اوسي. همدومره نظر.
مننه. د بل اورېدونکی هم راسره دی په ټلیفون. ازادي په سپوږ پر پروګرام.
بله، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر صاحب، شیبر صاحب، خپلواک صاحب او چکون صاحب او ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم.
زه حمید الله یم، د بروکسل نه خبرې کوم.
بله حمید الله.
او بخی دا آیات شریف دا بسم الله الرحمن الرحیم چې وصلح خیر، وصلح کې خیر دی. زبان خوچ کن صاحب پیگی، ټول مسلمان ولس پیگی پی بنده. او زه فکر کوم چې یو وخت دا د سولې شورا غړی عبدالحکیم مجاهد صاحب ویلو چې دا طالبان نو تا شهید و استاد ربانی ویلو چې دا د سولې کفتری دی. بیا هغه باندې پیغم باز کړیو، هغه واخست هغه د سولې شورا نه ایسته کړ. خو دوی خو رښتیا د هغه وخت د سولې کافترې وي، اوس هم د سولې کافترې کېدای شي. دغه مشران چې په کابل کې ناست دي یا نور چې په قطر کې ناست دي یا په هغه کې دي، یاخوا د کرښې نه هغاړه دېغاړه، دا ټول سره یو ځای شي، د اشرف غني صاحب په وړاندیزونو کې فکر وکړي او یو ملي جماعت ورسیږي. دا هر جنګ بیرته په صلح باندې ختمیږي. داسې نه دی چې ویتنام جنګ وګوري، د فلسطین جنګ وګوري، د بالکان جنګ وګوري، ټول په صلح باندې ختمیږي. زما هغه دا دی چې دوی ټول د طالبان باید په دې کې ډېر فکر وکړي او دغه بهترینه تلای موقع ده چې ټول افغانان سره یو شي.
بله.
او د دښمنانو لاسونه لاند کړي.
مننه.
خدای په امان.
مننه.
تشکر ام الله.
بله. بل اوریدونکو هم را سره ده ازاری سپوک پروگرام.
صاحب
اوریه. مهرباني.
دغه دې صاحب مو خدای ډېر ښه خوشالي خبره ده چې په افغانستان کې خدای تعالی سوله راولي. افغانان زله پر یو سرخان زله کښینی. افغانان زله سوله زله وکړي، امنیت راشي. به موږ څه شی ژوند وکړو، څه د خیر خیرات ژوند وکړو. اوس د افغانانو دغه خبره ده چې دا سوله په دغه رقم باندې لکه دا اوس چې د خارجیان راځي افغانستان ته، په افغانستان کې مثال خبرې جنګونه کوي. دا خارجیان چې دغه طالبانو سره خبرې خارجیان وکړي او افغانان یې ورسره وکړي، دغه سوله راشي، دا ډېره د خیر خبره ده. ورو خدای تاسو په افغانستان کې سوله راولي، خدای یې امنیت راولي.
مننه. بس نظر صاحب یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دا به راواخلو بیا به میلمنو ته مخکړو. بله، ازاری سپوک پروګرام دی، مهرباني.
السلام علیکم. احمد شبر اور جوړ خیره.
سلامات کور ودان، مهرباني.
یوی طبیبی خبر کوم لوګر ولاد.
مهرباني.
شبر صاحب اشرف غنی خو خی خبر وکړي. البته کوم مهم شرط دی طالبان چې وو چې هغه دې هغه بهرنه دوه کنه وتلو هغه د خیاض نه کړی په حق کې. او مهم پکې دی طالبان او شرط هغه دا راځي ذکر کړی اشرف غنی چې هغه د خیاض نه کړی سره. اشرف غنی صاحب دسی یو سونه کوي غواړي طالبان ماته سلام په ځمکه کېږي او راته تسلیم شي. دا خو د تسلیمي خبرې کوي، د سونه خبرې نه کوي.
اوس خو په دغه وړاندیزونو کې څه کړي دي خپلواک صاحب؟ نور تفصیل درکې چې د تسلیمي خبره ولسمشر کړي ده کنه ده؟ مننه.
بل یک اسپایپم یک نفر منتظر
سره نه
صحیح شو. بله. تسلیمي خبر خو ظاهرا نه کړي.
جواب
مننه ګرین. تاسو خپل جواب واخلئ. خپلواک صاحب را سره ده، او چخون صاحب هم ده، خو به تاسو ته جواب درکې. د اسکایپ لاره هم یو اوریدونکو را سره ده، دا به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ.
بله، بفهمه.
الو.
بله، بفهمه چې صحبت کنین.
آواز ما رو دارین؟
بله بله سیب، بفرمایید.
آقای نظر هست، سلام دارم برای شما و شنونده های محترم. از وشخون سیب یک سوال دارم که وضاحت در این مورد میخواییم که یک نشریه امریکایی نوشته بودن که رهبر حزب اسلامی حکمتیار، آقای حکمتیار گفتن که طالبایی که میان تسلیم میشن نخست با ما صحبت کنن و عضویت حزب اسلامی را بیان بگیرن از طریق ما در پروسه صلح داخل شوند. این دستگی را در جلب و جذب صلح پروسه صلح به میان نمیاره و هدف از این گپ چی است؟ من نمیفهم چقدر در روشنایی این گپ مولوی است به اشخون قرار دارن. اگر توضیحات بتن بازار.
تشکر سرش خیب. بله. خوب شد سوالا یاد داشت. اخبر واکسیب اگر سوالا را به طور خلاصه به نوبت جوابتون، اول اخبر واکسیب.
تشکر نظر صاحب، سلامت اوسه. مهمه پختنه د خارجي قواو دراتګ او د وټلو مسله دواړه مطرحو. یو شی چې په ډیر وضاحت او صراحت سره وایو چې من هیڅ نو شرایط نه دی چې دا موضوع په ایجنډا کې شامل سی یا شامل نه سی. بیل شکه د سولې د مذاکراتو یو له مهمه ایجنډا څخه له افغانستان څخه د خارجي قوتو وتل دي، او دا مستقیما ارتباط په سولې پورې لري. کله چې سولې راسي هیڅ افغان دا نه مني چې خارجي قوتونه د دلته وي. نو دغه موضوع به په جدیت باندې د بحث لاندې وي، او د وتلو طریقې په څه ډول وزي، سولې څنګه راځي، څومره وخت غواړي، له کومې خوا راځي. لکه د انتقال پروسه چې په 2014 کال کې شروع سوله، عیني موضوعات له کوم ځای شروع کو او څه ډول دغه پروسه تطبیق کو، دا مطلقا د بحث وړ ده. او په دې باندې موږ ټول افغانان قانیو، او د ټول افغانانو خواسته ده چې سوله راسي او خارجي قوت نه وي، بلکې خپل افغاني قوتونه د خپل خلکو مدافعین وي. دوه موضوع چې د سر مرتبطه و د نوي خارجي قوا او راتلل، دا نوي نه ده، د پخوانی برنامه مطابق ده. دغه موضوعات پول مرتبط کیږي د طالبانو تر اراده او د یوغوی تر تصمیم پورې. من په 2014 کال کې هم 2014 کې او 2015 کې د افغانستان په نوې پیسه کې خارجي قوتونه نه وو، مګر جنگ متاسفانه د کمیدو په ځای زیاتوالی وکړ. هغه چې خارجي قوتونه وو تل جنگ نور مزافس، زه فکر نه کوم چې دا به ډیر دی کوی سره ارتباط ولري او یا به ور سره ډیر تړلی وي. بیل شک په خبرو کې صداقت دا یو اصل ده او موږ په دې باندې ولاړ یو. زموږ غوښتنه هم دا ده چې په تعهداتو باندې وفا وکړو او عملی اقدامات وکړو. اوس د ملت د دې پروسې نظارت او قوي مدیریت وکړي. د افغانستان حکومت خپل وړاندیزونه د ملت په اجماع کې وړاندې کړل. اوس د طالبان د دې لپاره جواب وایي او عملا میکانیزم د وړاندې کی چې په څه ډول باندې دوی مطمئن کیږي او د دوی اطمینان حاصل کیږي. هغه اطمینان د افغاني اطمینان غواړي، افغاني تضمینونه غواړي، سیمه ایز تضمینونه غواړي، نړیوال تضمینونه غواړي، په کوم ځای کې غواړي، په څه ډول غواړي. او دا میکانیزم په دوی پورې مرتبط او موږ ورته هرکلی کوو چې دوی دغه میکانیزمونو تراسي د علماو په واسطه یا د بل چا په واسطه باندې. حمدالله خان ورور چې ویلي وو، مجاهد صاحب هم د سولې شورا د اجرایه برخې که کار کوي او په سولې شورا کې موجودیت ته هیڅ ډول د سولې شورا څخه وتلی نه ده. همدغه پښتنې که کومه پښتنه له مانه خفات نه و، خو فقط همدغه پښتنې دوی مطرح کړې وې. مګر یو شی چې شیبر صاحب او نظر مهرباني صاحب،
بله امین، یک چیز، یک منطق، هم یک چیز، هر سوال یا هر پیشنهاد یک منطق باید داشته باشه. به طور مثال امین، از قوای خارجی که یاد میشه، حالا در شرایط افغانستان، یعنی هیچ قوای خارجی افغانستان نمیتونه مثل سابق مستعمره خود بسازه یا افغانستان بیر قسمت از مملکت خود بسازه، از این قبیل مسائل، یا اشغالش بکنه، هیچ امکان نداره در شرایط. متوجه هستین؟ از او خاطر او قوای خارجی را بهانه میکنن. یک سبب داشته باشم، به طور مثال بگویم که چین ترکستان شرقی ده بیخی اشغال هم کرد، بیخی داخل سخت، بیخی هویت از واره از بین برده رئیسته. یعنی یا مسلمان هستن او رو چرا مثال نمیتن؟ اوتر یک چیز در افغانستان ممکن نیست. یا مثلا دمی روزا روز در روز روشن رفت و روسیه از اوکراین و کجا کریمیا را طرق کده گرفت، گفتی این اگه زورتان تا کمرتان من میگرم شد نه؟ خب در اوچه کلیمش مسلمان ها بودن. حالا امی خو یک منطق داشته باشه، یک بانه ناقی که والا قوای خارجی، قوای خارجی چی ها بره در بسطس فیصله های ملل متحد اینجا آمدن.
نظر سب خبلواک سب در موضوع دیر واضح کرده از کسی که هم در خارجی قوا و موضوع هم وی خود در خبر و در مذاکره پا محال بانی باید بده بانی بحث روشتی چه خارجی قوا و سرنگ وو
وشی. یعنی ناقی ناقی بحانه ساختنم به نظر ما چندان
جناب نظر سه ما کاملا کتن موافق هستیم. وظیفه ما و شما تمام افغان همیستن که هیچ بانه برای کسایی که مخالف صلح هستن یا افرادی که از ارج زنگ میزنه بانجویی میکنه، باید برای ازو هیچ بانه باید ما و شما به دست نتیم. مثلا اگه مسئله قوتهای خارجی یا همکاری ممالک جهان باشه، ممالک اسلامی پیلن شما ببینین، سعودی عربستان ببینین، قطر، امارات، پاکستان، سوریه، دیگه ممالک، دیمین تمام جه قوای خارجی هستند. مثلا در ازبکستان، در جای دیگه، این یک حمایت دو طرفه باشه که تحت قوانین و مقرره باشه، در ایچ شک ما نداریم. باز هم ما لبک میگونیم که بیاین سر از او بحث کنین. و دوم شاید بعض چیزا باشه که طالبا شاید الان نگوه، این ما به این هم معتقد نیستم. پیشتر که جناب نظر سب اشاره کردیم که جنگ طالبا مرتبط به قوای خارجی باشه. اگه می بودن در 2014 و 15 خود فرا هیچ خارجی نبودن، چرا جنگ شد؟ در قندوز هیچ خارجی نبودن، چرا جنگ شد؟ در پاریاب و سریپول و جوزجان و ای ولایت ها و روزگان خود هیچ خارجی نبودن. حالا سر از او بحث نمیکنیم. ما اورم لبیک میگیم که بیایم سر مو از اون بحث کنن. آماده هستیم که بحث اساسی شه.
بله مولوی صاحب، همین موضوع رو یکم که کت شما هم صحبت بکنیم. ای مثلا در می روزا ما یک خبر گرفتیم، ایده مطبوعات به ملل انعکاس نکرد، رئیس جمهور ایران در روزا گفته که والا ما خود 36 میلیارد دلار در سوریه مصرف کردیم، منتها ما ایده میتانیم که از تلای فلانی جای سوریه و مچن فلانی چیزا معدنیات از یاب دوباره پس بگیریم. حتی ایران که در پیش سوریه اترستاد است و منافع خود 36 میلیارد خود حساب خود میکنه، حتی او هم حسابای خود میکنه. میبینیم در اینجا نه اسلام درک داره و نه دیگه درک داره، سب کلش به خلم بانه است، کلگی جیب خود میخوایم پر بکنه. در اونجا جنگ پر تو برادر، در اونجا در بدر که مقصد نفرای بی‌دفاع بیگناه ما بیچاره در افغانستان از خاطر سیاست ها و منافع تیل فلانی ایران و میران ای گپاسب در بین خود ناقی ناقی زده کنده رئیستیم. کی خود اشیار شایم سیب ما و شما سیب مسلمان ها؟
ولی یکی از سوال یکی از دوستای ما هم به می چی می شد که امریکا و روسیه و ایران منافع خاص خودشان داره؟ بدون تردید هر کشور به اصطلاح منافع خاص خود داره که او به اصطلاح در بعض موارد به اصطلاح به صورت قانونی و دیپلماتیک به اصطلاح قانونی میشه مشروع میشه و بعض اوقات مثل افغانستان برای به اصطلاح به حالت مصیبت بحران گرفتاری داشته باشه منافع غیر مشروعشان هم از اینجا طلب میکنه. و مسئله ایران که با سوریه رفت به خاطر از اینکه در بیخ گوش از این در عراق داعش به اصطلاح روییده بود و این به سوریه رفت که تا به اصطلاح به مرزای ایران عراق به اصطلاح این جنگ ایران نمیتونست تحمل کنه. یکی از دوستای ما گفته بودن که جناب خیبر و تندوس صاحب که دعا کنیم که به اصطلاح صلح بیاید. واقعا دعای مسلمان ها عمل نیک و نیت نیک مسلمان ها به آمدن صلح و ثبات از منظر دینی و اسلامی بسیار کمک جدی میکنه. از کانادا یک برادر ما گفته بودن که در قرآن عظیم شان خدای متعال فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صلح خیر. بدون شک صلح خیر از خداوند خیر گفته و در بسیاری از موارد به صیغه امر آورده خدای تبارک و تعالی که ما به یک اجماع ملی برسیم. یک وقت ما در زمان در شورای ملی بودیم، یک سفر داشتیم به ریاض، در اونجا جناب صبغت الله مجددی صاحب رئیس هیئت بود، در اونجا مرحوم ملک عبدالله یک چیزی را گفتن که بسیار به ذهن ما هرگز نمیره، گفتن که درد و مصیبت مشکل افغانستان را خود افغان ها اگر حل نکنه کل بیرونی ها هم بیایه مشکل افغانستان را حل کرده نمیتونه. در واقع به اصطلاح چهار دهه میشه، بسیار بسیار دولت ها هستن، مثلا در اندونزیا بین به اصطلاح ایالت اچه و جاکارتا 50 سال جنگ بود، بالاخره به صلح به اصطلاح تن دادن و امروز در یک زندگی سلامی زندگی میکنن. در آیرلند شمالی، در فیلیپین، در نیپال، در سریلانکا، در تمام جای دنیا را که اگر ما بحث کنیم چه کشورهای اسلامی باشه چه غیر اسلامی باشه، بالاخره پایان جنگ صلح و دیالوگ و مذاکره هست. و ما در یک برلین در یک سفر در برلین داشتیم، در اونجا ببینید شما هنوز هم به اصطلاح نمونه های قبرای یهودیا را در اونجا ماندن که 100 سال به اصطلاح چقدر میلیون ها انسان کشته شده، امروز به زندگی سلامیز دست یافتن. افغان ها هم ما فکر میکنیم که اراده قوی داشته باشه، انشالله حکومت وحدت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اراده سیاسی و قوی متین داره که در صلح با حزب اسلامی ببینین با موتر اراده قوی به صلح با حزب اسلامی رسید که در اینجا حتی مسئله حقوق زنان که بسیار به اصطلاح نگرانی داشتن اصلا به دستاوردهای 15 سال 16 سال اخیر به اصطلاح کسی دکه نزد. برادر دیگه ما پرسان کرده بودن که رهبر حزب اسلامی محترم گفتن که هر طالبی که میای راجستر حزب اسلامی شوه، ما فکر میکنم که نظر شخصی خودشان باشه و این مربوط دولت و حکومت و شورای عالی صلح میشه و این دایره رهبر حزب اسلامی بین طالبا چقدر به اصطلاح گنجایش داره نداره و مربوط به طالبا است که در آینده عضویت کدام حزب میپذیرن نمیپذیرن. ولی چیزی که برداشت ما این است که اگر رهبر حزب اسلامی 50,000 بار هم فریاد بزنه طالب به اون به عضو حزب اسلامی نمیشه. به نظر ما بهترش این است که رهبر حزب اسلامی هم چنانچه در ابتدای توافقنامه وعده سپرده بود که برای صلح افغانستان ممید واقع میشه، ما فکر میکنیم که ایشان اگر بتونه در مورد صلح و ثبات در افغانستان منطقه یک ممید و همکار واقع شوه و بهترین چیزی خواهد بود.
بله خب خپلواک صاحب، پس در این موضوع خود ما بیاییم تا جایی که مطبوعات بین‌المللی را از نزدیک تعقیب میکنیم، مطبوعات منطقه را هم و در داخل افغانستان هم، این بار امیدواری ها از هر وقت دیگه زیادتر شده، مخصوصا ما امروز نتانستیم برتان انتخاب بکنیم، چندین پیام هم شنیدیم که در تلفن اوتومات رادیو آزادی بوده، یعنی از آقای غنی بسیار جد تقدیر کردن و حتی گفتن که این اولین بار است که بسیار جدی موضوع طرح شده و استقبال کردن. حال صاحب این امیدواری ها بازم به باد هوا نره، چی باید شوه صاحب که یک نتیجه خوب به دست بیاید؟ صاحب نظر تانه بگیریم.
تشکر. مخکې شیبر صاحب هم همدې پوښتنې ته اشاره وکړه که طالبان سولې ته رانسي، او ستاسو پوښتنه هم عین شی ده چې له فرصتو څخه څنګه استفاده وکړو. بهترین فرصت ده، فرصت لومړی د افغانستان په داخل کې یو قوي فرصت ده. تاسو په دې وروستیو دوه درو میاشتو کې د افغانستان مختلف اقشار خصوصا علما وګوري چې او په دغو ورځو کې به نور هم په مختلفو زونونو کې عین یو اسلامي او ملی پیغام چې د دوی وظیفه او دنده ده، او د قرآن او د خدای تعالی مستقیما حکم د دې لپاره به مشترک همکاري کوي. موږ د سیمه په هیوادونو مغږ کوو او په ټولو هغه افرادو اشخاصو چې په یونه یو ډول باندې وسیط واقع کېدلی شي غږ کوو. همدارنګه د طالبانو په رهبرۍ کې هغه افراد او اشخاص چې ټول مسایل په قوت او په درایت سره درکولی شي او له جیران څخه خبر دي، له دغې ابرومندانه عزتمندانه چې د ټولو ارزښتونو کې نغښتي دي او یو ډیره با عزت برنامه او پروګرام د پروسه ده چې هیڅ ډول ستونزه به ونه لري، د دې کې لبیک وای او دغه طلایي چانس او فرصت چې د ملت لپاره په لاس راغلی ده د څو شخصي افرادو او اشخاصو او ډلو د شخصي ګټو قرباني نه کو، چې دا زموږ اساسي غوښتنه ده او امیدواري مو ده چې هغه علما چې د پاکستان په مختلفو کیمپونو کې دي یا علما چې په پاکستان کې دي یوغوی هم دغه غږ را سره بدرګه کړي چې بالاخره سوله او امن راسي. راځو دې ته چې طالبان دغه غږ ته خدای مکړه نه جواب وایي، زه مطمئن یم چې موږ بیا هم یو ډیر قوي لاسته راوړنه به ولرو. هغه دا چې په دې اطمینان لرو چې لکه دا اوس چې د مختلفو پروژو په اړوان باندې د مطبوعاتو له لارې د طالبانو ډېرې ډلې اشخاص افراد په ولایتو کې حمایت کوي، زه مطمئن یم چې د سولې د پروسې څخه به حمایت وکړي. د هغې تر څنګ موږ هغه تعهد چې ولسونو، قومي مشرانو، جهادي قومندانانو، علماو او قومونو سپارلی چې که حکومت دغه دغه اقدامات په دغه طریقه وکړي او طالبانو بیا سولې ته آماده نه وو، او جلال ماب جمهور رئیس چې یوه میاشت مخکې هم ویلي چې سوله که په ټولو وسایلو ونه شوله د اولس په زور به راولو، د اولس د زور سولې مسله داره چې بیا به یو ملي قیام د سولې لپاره کیږي چې په یغه ملي قیام کې به ټول ملت په مشترکه برخه اخلي. او زه مطمئن یم چې افغانستان یو عنعنوي او قومي او مذهبي ټولنه ده، د علماو قومي مشرانو غږ ډېر تاثیر لري، او زه په دې مطمئن یم چې دا به بیا یو بل لوی تحول په افغانستان کې راسي. د هغې تر څنګ د سیمې هیوادونو چې کومې غوښتنې او تقاضاوې لرلې هغه هم ټولې کراغلې دي. د هغوی څخه به زموږ جدي غوښتنه دا وي که هغه قطر وي او که سعودي وي او د پاکستان هیواد وي، چین وي، نور وي، چې هغوی هم دا ځل په جدیت باندې د افراطیت په ضد باندې په دې برخه کې هغه کوي، او هغه کسان چې سولې ته نه راځي د هغوی په ضد باندې نظامي اقدامات د یو تروریستي ډلې او شبکې په شکل لکه چې د داعش او القاعده او دې سره کېږي همغسې اقدامات وسي، او هر مملکت خپل مکلفیت او مسؤلیت ادا کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت هم په دې کې په ډېر قاطعانه ډول باندې ده، او په دې باندې موږ مطمئن یو چې که د افغانستان د دغه فرصت نه ګټه وانخلي بیا به نو یو نړیوال اجماع د دغو ډلو په ضد باندې راځي. مهرباني.
دلته یو لنډ سوال دا ده چې د جګړې موسم افغانستان ته را روان ده، هوا په ګرمېدو ده، تر کله پورې حکومت طالبان ته صبر کوي چې د دوی پیغام ترلاسه کړي؟
په دې باندې هم ډېر واضح پښتنه ده، موږ منتظر یو چې زر تر زره دغه جواب ترلاسه کړو، او که جواب رام نه کړ او د پسرلي د دوی جنگي موسم شروع او جنگي موسم اعلان وکړ عینن مثال د دې ورکوي چې دوی په سوله عقیده نه لري، بین الافغان مذاکرات ته آماده نه دي، او یوازینی انتخاب جنگ ده، نو هغه هم موږ به وګورو چې کدی دغه کار وکړو. دا به عینن د دې مثال ورکوي، مګر انشاءالله موږ ترې مطمئن یو چې یو مثبت بدلون ته به لاره هواره وي او به رسیږو.
بله مننه. د فیسبوک له لارې د ازادي راډیو ګڼو اوریدونکو پوښتنې کړې دي. عبدالجلیل ولسپال په یو پیغام کې لیکلي دي، افغانان باید په عمل کې مېرمنو ته ټول حقوق ورکړي. د ازادۍ په څپو کې په بل ساعت پروګرام کې له دریو تر څلورو پورې د سولې په ارتباط د ښځو پر ونډې خبرې کوو. نن د مارچ اتمم ده. خپلواک صاحب، تاسو د خپرونې په پیل کې کې هم دې ته اشاره وکړه او میرمنو ته مو مبارکي ورکړي او شزو ته. عبدالجلیل ولسپال په بل پیغام کې دا پوښتنه کوي خپل وکسر و یو شمیر کسان د حکومت داننه له طالبانو سره د سولې مخالف دي، آیا هغه ته قناعت ورکولی شي؟
ډیر په جای پښتنې دي. زه خوشحاله یم چې ملت ټول هغه پښتنې په وضاحت باندې وکړي ستاسو په واسطه باندې. که تاسو وګورئ کله چې ولسمشر د افغانستان د خلکو په استازیتوب د کابل په پروسه کې د سولې واضح برنامه اعلان کړه، هیڅ ډلې د حکومت په داخل کې او هغه سیاسیون، جهادي حزبونه، افراد، اشخاص، مدني ټولنې د حکومت نه چې بیرون هم دي، هیڅ چا د دې ملي پروسی مخالفت اونکه. دا په دې معنی چې د سولې په اړوند باندې د تطبیقي او نورو مسایلو کې به تشویشونه وي، مګر هیڅ افغان د سولې د پروسی مخالفت نکوي. دوهمه مسله چې موږ په ډیر وضاحت او صراحت وایو، چې نن اجرایی رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم ورته اشاره وکړه، موږ د سولې په اړوند باندې هر هغه څه چې لرو د ټول ملت سره شریکو، هر پیشرفت لرو، هر ونډه لرو، نو په هغه اړوند باندې به هم بیرته د ټول ملت اجماع حاصلېږي او من دغه اجماع په حکومت په داخل کې سره له ټولو سیاسي رقابتونو او اختلافونو چې په هر سیاسي ټولنه کې موجود وي غشته، مګر په دغه لوی ملي مسله کې هیڅ فرد افغانستان، هیڅ سیاسي ډله او ګوند او رهبر او مدني ټولنه او پارلمان په دې کې مخالفتونه کوي، بلکې په یو اجماع د ولسمشر نه ملاتړ وکړه. دا په دې معنی چې موږ د ټولو سره مخکې تر مخکې فرد سره مشوره کړې ولو ټولو برخونه. بل مسله چې د خزو د نړیوال ورځ په حساب بچ زروست سات کې بنایم، من د سولې په پروسه کې د خزو ونډه به په ډیر وړینه برخه وي او د دې به په ټولو پروسه د سولې د شورا کې شامل وي. دغه نن من په ټولو ولایتونو کې د ولایتي کمیټو کې د وی مېرمنې چې په ولایتي کمیټو کې د حضور نورم زیات شي او په اجتماعي او نورو سولې کې را سره همکاري وکړي اضافه کړی دي. او دلته هم د سولې په اعلی شورا کې په خالدی پیصدی اته پیصد او اوس مو 200 لوړه کړی ده. دا په دې معنی ده چې د میرمنو چې د جنگ اصلي قربانین زمنګ خويندې او مندې دي او د ټولو نزو لوی بوج په کورنۍ لحاظ په دې راځي. د دوی ونډه باید د سولې په پروسه کې باید په واضح وي او قوي ونډه وي او په ټولو پروسه کې را سره شامل وي او په اجتماعي او کورنۍ سولې کې چې دی او غواړي زمنګ سره کافي مرسته او کومک کولای شي. او ځکه چې امدغه چې جنگيږي یا زوی ده یا ورور ده یا خاوند ده، نو په همدې حساب باندې د دوی ونډه برا سره قوي وي. او زه غواړم چې د میرمنو ونډه چې په تاریخ د افغانستان کې بارزه وه د سولې په برخه کې هم ترې جدي غوښتنه وکړم.
تشکر. خب مولوی صاحب اوچخون، شما مگر گپای آخرتان یک جنبندی بکنین که یک دو دقیقه مان در قسمت ها
در اخیر با استفاده از فرصت می خواهیم که 8 مارس را به تمام زنان جهان و مخصوصا به زنان با شهامت افغانستان تبریک و تهنیت عرض بکنم. و نقش زنان در افغانستان در مخصوصا در طول 4 دهه اخیر در ادوار مختلف سرنوشت ساز بوده و چنانچه که در صدر اسلام زنان چگونه فعالانه با به اصطلاح دوش و دوش مردان میراز میدن و در تمام مسائل یاردم میکردن و امروز هم به اصطلاح زنان افغانستان مخصوصا این شایستگی و بایستگی را داره که در کنار مردان در آوردن صلح و تامین امنیت کمک به سزای بکنه. و چنانچه جناب خپلواک صاحب هم تصریح کردن که در شورای جدید دوز پیصدی خانم ها بسیار بالا هستند هم در ولایات و مؤثریت از اینا هم قابل قدر است. در اخیر ما میخواهیم بگوییم که از طالبای محترمی که به اصطلاح بر علیه ملت و نظام و دولتشان به اصطلاح میجنگن، با این بسته پیشنهادی و پیام پرمحتوا و سخاوتمندانه ای که رئیس جمهور ایراد کرد به نمایندگی از ملت بزرگ افغانستان جواب مثبت بگویند، به نظر ما بهتر خواهد بود و ممکن است که به اصطلاح رایزنی ها به خاطر همه وجود داشته باشند. اگر گیرم خدای نخواسته طالبا از این شانس هم استفاده نکرد، از این فرصت هم استفاده نکرد و در نهایت نبگوید، باز مثلاق همه شیر میشه که هر که بر روی خلایق میدود یا بد سقوط، اشکم از رو دویدن از نظر افتاده است.
بله، سلامت باشه. مننه وټخوم صاحب. خپلواک صاحب ډیر کم وخت لرو، یعنی څو ثانی تر خبرونو پورې پاتې دي. کپلن ډو تاسو وایئ چې تاسو پیغام طالبانو ته د سولې په برخه کې سره دا به وخت لږه په بل ساعت کې تاسو لمر سره ملوانه نه یست.
تشکر. زه به د ټولو طالبانو څخه د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت، او د افغانانو کړیدلو مظلوم ولس په نمایندګي غږ وکم چې له دغه طلایي فرصت نه چې د ټول ملت خیر ده کې، د طالبانو خیر ده کې، او د ټول ارزښتونه کې لاسته راځي، لبیک وایي، او هغه امر چې د خدای تعالی ده، او دی چې وایي چې موږ د خدای لښکر یو، نو په همدغه د خدای تعالی امر سره د مخالفت نه کوي، او د سولې برنامې ته لبیک وایي. کنی تاریخی مسئولیت بعد ټول